درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت یې د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یوه کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلي وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ یې په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بې پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین دا لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سخ کال دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
دی وای د یو ان ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهالي او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
و اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم، باورتان میشه که من
دو آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و تخیسته دی یو نیم ساعت پاسره که انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسره ملگر شوم او نا وقت کورتا رو رسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په هکله هم ریپورت لرو، نور مطالب هم شته، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیایي خدماتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمېر مرستې ورسېدلې دي، خو د سرپناه په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناه، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استاد استیفن رودریګز د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
UNDP
لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهالي او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه، زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرولو او نورو اړینې مرستې شاملې دي. خو دا د یوې لویې پیښې کوچنی انځور دی. د اګست 1.3 نیټې د شپې ناوخته د ریختر په کچا 6.1 درجې دی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2,211 کسان مړه شوي، 3,916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه یې ویجاړ شوي. د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي کڅم وایي د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي، خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات لکه په قلاره شوي دي، کمې تیرې چې اتلې هغه هم په قلاره شوي دي. وضعیت ښه ده انشاءالله. وشو خو د سار ټایم کې 2 ټکانه وشول که نه، موږ سه باید کومک وکړو. موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دي راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک رسېدلی دی. او زموږ ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي، یو ترپالې والی دی، هغې کې پراته یې موږ سختې او ورځې تېره نښې مشته نه، یو ترپاله مالی هغه هم کله وشکېږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته د سرپنا په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبره یې ژمی را روان دی او که د دوی د اساسي سرپنا غم ونه خوړل شي له سختو ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجلې مرسته وکړي او د اول باید خیمې ورکړي او وروسته هغه چې دا کورونه باید بیرته ورغول شي، چې دلته ماشومان ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. دلته ژمی را روان دي، ماشومانو او د زړه خلکو ژوند به ډېر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته ژمی دی او بارانونه واوري ورېږي. دغه مشکلات ډېر دي، باید اساسي سول دغه کورونه باید ورغول شي.
دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څه هم یو شمېر هیوادونو او مرستندویو بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارویو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح در چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن وګم اوم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو. هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وبسي دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و. چون منګه انکشافي او ادی بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې، نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه، لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفر د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده، نفر انتقال شوي دي، هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډېږي، مشخص اشخاصو لخوا نه. هلته به په یو ځای کې دفن کېږي، خاورې به او چونه به چول کېږي، بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پېر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته، اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لېږلی وو، خو د پیسو امکانات نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي. خو لا څوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي، امکان لري څوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل دم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښخوي. چون هغه ساز موږ نه لرم ده، اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی، نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه، او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې دغه حیواناتو نه یو ته امراض دي، زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي، او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي، چون دغه غریزه منتقله زیات حیوانات لري، کم چې ژوندي پاتې شوي دي، نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي، نو دا ډېره جدي ستونزه ده. او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپله موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو، خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به یې د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. زموږ جدي اندېښنه دا ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مهال د ښځو د حقوقو لاړ خلی جدي بحران سره مخ دی، جدي غبرګونونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
ویل په رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل به اسانه چاره نه وي، خو په خبرې په دې برخه کې د افغان ښځو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي که نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان ښځې به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړۍ سره مخ شي. یوې نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ترې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د هرې ورځې په تېرېدو احساس کوم چې افغان نجونې هیرېږي. موږ د اوسني وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې دا بې پروایي، چوپتیا او د عمل نشتوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ به نه یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي، بلکې په نړیواله کچه باندې یو خطرناک بیلګې مخه ونیول شي.
البته چې
نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د روان سپتمبر په دویمه په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پېښ کړی. دغه سازمان ویلي وو دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولې. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرض په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او د بشري حقونو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې له پایله تیر شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایی حمله کړې او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبرید کې سلګونه بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودین واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پایله د لویوالي لکبله به ساری په دی وچې په دی بریټ کې 815 بی پلوټ الوتکه او د غراز توغندی کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندی او بی پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساری کړې ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وژل سوي. په وژل سوي کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو ونه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي. او اوکرایني چارواکو لنړۍوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر بندیزونو باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف دننه د لومړي ځل لپاره یو کلیدي حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینې د وزیرانو د ناستې پاستې ودانۍ و دا په نخښه شوې ده. خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او که د توغندیو او بی پیلوټ الوتکه کومه ټوټه پر الویدلې ده. ځکه لته ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې ښکاري چې پورته برخې زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې ماحول کې چې د اوکراین او روسیې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. تازه انکشافات دادي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زیلینسکي ته بلنه ورکړې وه د اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. خو پرون ناوخته بیا زیلینسکي دا غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته تر څو د سولې خبرې مخته بوزي. داسې ښکاري چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نږدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
را به شو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشته نجونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د نجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور ښاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و مرا
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واقع خیسته دی. 1.5 ساعت پا سرک انتظارم چه بلاخره و کورنه پیدا شد و سر ملگر شم او نا وقت کور تا رو رسیدم.
وای در طالبان حکومت در امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځانګړي ډول ټاکسي موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو دا فارماسیسته چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پاتې شوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خلق شده برخانما یعنی حتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانما استاد بانند تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. 1.5 ساعت یا 1 دقیقه باید حتما په سړک ودرېږو چې د ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د 2-3 اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم. هلته یې ډېره زیاته د موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. دې میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
تونست
که یوازې اخري سیټ کې ښځې پرېږدي نو د نارینه وو لپاره دي. ټیکسي کې چې زه باید حتما در سره یو څوک وي یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي.
نارینه به کار لري، یو مېرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر اوړلی نشي، ډیره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسیدونکي مېرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دی هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
جناب پیش که می خواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافرها مرتا بودن.
سمو در مخی می خوکتر در کابل لیدی زد دی سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکشات نو ناری نسوال لیو، چه دی سبز تاورا سیدو طالبان و موتر شلون که ودر و اول موتر ای بویست. بیا چه موتر شلون که راقی و یلی چه زیزه که در اولی وام چه ولی دیدان چه لیل محرم پرا در موتر تا پرتا کردی. تیر وقت کورم چه تکسی خاری موتر اولا کتونس میلی پاس او کاسترو که مخ کسی تکی خزی نپریدی. چه دی کار همز مولا پرستونزی جوری کردی دی.
پراپور که مرکسه و انجونیر او میرمن ایدا هم وایی چه تیر سلا یو موتر که چه یواز یو میرمن بی موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستی دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور سوی، د شلمې مادې په دریم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل سوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او دغه شان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشتوالي د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویه کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ هم راکړې، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته دي، خو کمې دي، او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسیدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي، هم ورته شکایت لري.
شپه چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په اوښ رالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي، بیا زه دې کیمپ ته راوړل شم. خو کیمپ کې مونږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، مونږ ته ښځې مقرر شي، دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه، یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویه کارکوونکي په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو، نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر، دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې پاملرنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
خو د دې ستونزو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزه خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یا ورته بخوا کې ناست یې تپوس وکړي.